السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې خبرونه د ایران ځنی او رسنیو افغانستان ته تیر یو میاشت کې د څه باندې شپېته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنا خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع قبل پرون راپور ورکړی چې ویلی دی د ایران فوجیانو په یو میاشت کې شپېته زره او درې سوه اتیا بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دي. د ایراني چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه یې افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات هم کړي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسیږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري. په وروستیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمروز سره د څه باندې شپږ سوه اتیا بندیانو د اخراج او د طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی. بلخوا له پاکستانه هم د بې اسناده افغانانو ډله ایز اخراج روان دی. افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوه سوه څلور منډو هدف ټاکلی و. امارات وی په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل یو دېرش منډې وکړې. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف یو سل یو دېرش منډې وکړې. هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله. افغان اتلان به د دغې لوب لړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په یو دېرشمه بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګوربسل منډې وکړې. د عید نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سیریز وه. لوبډل مشر ابراهیم زدران په نهه پنځوس منډو اوټ شو. عظمت الله عمرزی په نولس او محمد نبی په څلورو منډو ناټ اوټ پاتې شول. راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د ریپورټ په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان، ترکیه، روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیستا وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې تازه حملو څپه وغندله. ترک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حملې سمدلاسه کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسیې د میزایلو او بې پیلوټ الوتکو د تنظیم شویو حملو له امله یې ټکان خوړلی دی. په دې حملو کې لږ تر لږه اتلس کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ویلي دا ډېر پراخ بریدونه دي او مهم تاسیسات یې په نښه کړي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسانې د داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي دي. مخکې دا شمېر نهه ویش ښودل شوی او د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي. سرچینې ویلي د ترکیې استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمین انقره او استنبول په ګډون په نهو ښارونو کې سهار وختي چاپیا چولې وي. ویل شوي په نیول شویو کسانو کې درې تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي. ترکیې په تیرو میاشتو کې د داعش د افراطي غړو پر خلاف خپل عملیات شدید کړي دي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې یو نوی ریکټور احتمالا تر را روان اوړي پورې بشپړ فعال شي. د څرګندولې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ دا موضوع د اندېښنې وړ وبللې وه. د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سیک یو کانفرنس ته ویلي د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهرا د ازمویل کېدو په پړاو کې نوی احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. تاسې ازادي راډیو ته غواګیا ستوړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواکې ارزونې پریکړه لیک تصویب خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکې هم وشوې.
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو، سرپناه، روغتیایي څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي.
په تېر یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو لا ډېر کنټرول او د راتلونکو ټاکنو په اړه بې باوري.
په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو.
او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې په دوی منیمایي کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې اونیزه خبرونه هم خبريږي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بېپارې ارزونې په اړه د یو پرېکړه لیک مسویرې ته رایه ورکړه او هغه یې د رایو په اکثریت تصویب کړه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې سوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه خوړو سرپناه روغتي څارنې تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پرته هم دا نه د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي موږ خې د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستۍ فرصت ولرو چې دا زموږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته د وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساوېدې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټول ګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لري کوي.
په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همغږي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شولې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي په 2023 کال کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. دې سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10,400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تېره اونۍ د نیول شویو کسانو شمېر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو، غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 6 میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزا او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بی اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,380,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینې او بهرامچې له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
کابل د مکوریان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې خودو تنه پرېږدي. د دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ یې ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست بیا په دې اړه نیوکو ته ځواب نه وایي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسانې خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د بلاک او ځي کسان ډیر بد حال ونښلودو، اخطارونه یې ورکړه چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مکریانو اوسیدونکي وګی امیل ازادي راډیو ته وویل چې په څلیرش ساعته کې یوازې دوه ساعته برېښنا لري. ګاز قیمته شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخارۍ ایښودلو ته یې د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي،
په دې ګاونډ کې چې دوی بخارۍ ایښي وو د خپل مریضې مور دپاره او د ماشومان دپاره، حفظ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسان خبر شو، دوی دې ولیده، مسؤلین راغلل، وکیل د بلاک او ځینې کسان ډېر بد حال ونښلودو، اختارونه یې ورکړه چې دوباره دا کار ونه کړي. خلک څه وکړي؟ خلک هېڅ چاره نه لري. سږکال ژمي دپاره نه ګاز ارزان دی چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دی ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت چې دا اوس فعلا ټولولو کې ده، دېک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپله شخصي بخاري ولګو. مګرانو کې ډېر ژوند سخت ده چې برق درته نه وي، بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخارۍ نه دی ایښې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي، بیا یې په کمپال کې ځان سره ږدي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپل برستنه دا رقم شیان په باندې اچو، اوس پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو په کې ولنه باید سوپ. نو مخ سړی نه سي پټوی چې دا پزه هم تاوده سي، او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي. نو له پزې نه کېږي، کله چې د انسان پزه یخه سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بېکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخارۍ کېښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي، دا خو مشکل دی خلکو ته. تیل هم کماته دي، ګاز هم کماته ده، خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده، خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته مشکل څه نه ده، موش نه وي، کوټې میاخې دي، مشکله ده، کار هم نه وي، ګازې هم دلته.
موږ د شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپله ایکس شبکه ولیکل، د ژمي په راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری. دغې ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي، د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډیرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خو اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وژلې. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات یې د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغې ځواکونو پرون جمعه په ایک شبکې پخوانی ټویټر کې دا خبر ورکړی، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. دا اسرائیلو دا دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حملو د نخوشتونکو او ټانکونو په ډزو کې ګڼه ترورستان ختم کړي دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پکې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو ترورستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې نوموړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حملو کې یوازې پرون 1280 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغې وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغو حملو کې ټپیان شوي دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترانګه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1500 تنو ته زیات شوی، هغه ارقام چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمېرې کراوي. دغه جګړه چې څه کم 12 اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمېر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي چې لنډیز یې اورو.
جاپانی خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 را وروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلی او ممکن د دې علت دا وي چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوری نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان له لارې د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان د لارې د یو کمربند ولار پروژه له خنډ سره مخامخ شوې ده. خبرونه یې علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا صدراعظم جورجا میلونی روانه میاشت خبره وکړه چې دې پروژې هغه سي نتیجه ورنه کړه لکه څرنګه چې تمه کېده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې وروستي خونړي برید په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نوري هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3مه له خونړي برید وروسته چې د پوځیانو په ګډون 9 تنه پکې وشل شول د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې وروسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبی آسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونه په باور لکه چې طالبانو کابل نیولې دي او له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د اسلام آباد د سولې خبرې ناکامه شوې دي، له افغانستان سره د پولي پوښتو د پاکستان دننه امنیتي وضعیت کړکېچن شوی دی. د پنشن بي پورس پر اول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګنده شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پټنځایونه او له هغوی سره نوي پرمختللي وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیښنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپل خاورې وباسي، چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړې او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بي ثباتي د تلار هواره کړ چې د برتي تر شا ټول کال پوز لا واک ډیر اداره کړی. تر دې چې له پاکستان د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز لوري تایید شو او ترې ملاتړ یې وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې خو د سیاسي ډلو له لوري غونډې نه جوړېږي او یو ډول بې باوري رامنځته شوې. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شروع شو. په 11 جنوري په پنجاب کې
چودری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې همدغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند یې پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی ګاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړی چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې ګزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پرېس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پېښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړي ګړي کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور اولس ته ونه رسو. دې وخت کې ټول سیاسي جماعتونه که هغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا و. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جهانگیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلې هم نشو، خلکو به ویلي چې دا د 2023 او 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوند ځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمو کې گرفتار شو چې لا هم بندي دی. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودین څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروستو د اکتوبر په 21 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و. خو د راتک نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې ګړې د وجې مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بې باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو هغوی سره اختیارات نه او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منې کېږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کېږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سکل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي. خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 45.
مننه چې ازادي رادیو اوري خپل پیغامونه ازادي رادیو ته مراولګي نه واز د خپل بریا په اړه باندې بلکې د خپل سنځو په اړه هم کچې تاسو ورسره مخامخ یاست او فکر کوي چې اړین نه د باید غږ مو د ازادي رادیو لاري خپور شي سو سنځو ته یو حل لار پیدا شي او تر حاکمو چارواکو ورسیږي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په همدغه واتس اپ شمیره چې شی به وړاندې اعلان شو په غږیزه شکل باندې راولګي موږ په ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې تر ته خبرو کړو تر خوای هغه مسایل چې تاسو فکر کوي اړین دي چې باید خبر شي ازادي رادیو سره شریک افغانستان